السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د موسیقي پروګرام لرو، خو لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. ملګرو ملتونو نړیوالو غوښتل چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. طالبان وایي ازبکستان ته د دوی تللی پلاوی په ژمي کې د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د مرستې په اړه خبرې کړې دي، او نن د کرکټ نړیوال شل اووره جام سیالۍ پیلېږي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو یو چارواکی له نړیوالو غوښتنو وکړه چې افغانستان هیر نکړي او خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې د استازي مرستیال فابریزیو چزاریتی پرون چې د خوړو نړیواله ورځ وه له کابل په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
د خپړو په دې نړیوال ورځ مو نړۍ ته پیغام دا دی چې افغانستان مه هیروي. مرستندوی هیوادونه به بیا د جیشل په غونډه کې سره راغون شي. موږ د دوی د پاملرنې غوښتنه کوو چې اساسي مالی مرستې برابرې کړي، په ځانګړي ډول د کرنې سکتور او د معیشت د خوندیتوب لپاره، ځکه روان کال به په دغه هیواد کې د خوړو خوندیتوب ناوړه وي.
تیره میاشت ملګرو ملتو په کوربتوب د جنیوا په کنفرانس کې له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالرو، او تیره سه شنبه د جی شل ډلې په آنلاین غونډه کې اروپایي ټولنې له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد یورو بشري مرستې ژمنه وکړه. هند د افغانستان پر حالاتو او په دغه هیواد کې د بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو د غور لپاره کنفرانس جوړوي. په دې سیمه ییز کنفرانس کې چې د هند د ملي امنیت شورا ترتیب کړی او دغه هیواد د ملي امنیت د سلاکار اجید دوفل په مشرۍ جوړیږي، د پاکستان، روسیې، چین، ایران، تاجکستان او ازبکستان د ملي امنیت سلاکارانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د هندي چارواکو په وینا په کانفرنس کې به په افغانستان کې د بشري بحران د بختیوي پرلارو امنیتي وضعیت او همدارس د طالبانو له لوري د بشري حقونو د رعایتولو پر اړتیا خبرې وشي. دا کانفرنس راتلونکې میاشت جوړی شي. ټاکل شوی ده چې روانه اونۍ د روسیې په بلنه په مسکو کې هم د افغانستان په اړه یو کانفرنس جوړ شي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ازبکستان ته د دوی تللې پلاوی د سوداګرۍ پر پراختیا او په ژمي کې له افغانستان سره د لومړنیو توکو د مرستې په باب خبري وکړي. د طالبانو د حکومت د تیر شپې په اعلامیه کې راغلي د دوی پلاوی چې مشي د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي کوله، په روغتیایي سکتور کې د همکارۍ افغانستان ته د 1500 کیلو ولټه برښنا د مزو د غزولو او د مزار شریف او پېښور ترمنځ د ریل لارې د غسیدو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د پلاوی یو غړي ضیاءالحق حقمل پرون له ازبکستانه تر روانېدو مخکې ملي رادیو تلویزیون ته وویل:
د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د تجارت په برخه کې، همدا رقم د برېښنا په برخه کې، همدا رقم د سرحدي ګمرکونو په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې وشوې.
د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې راغلی د دواړو لورو ګمارل شوی کاري ډلې به د همکاریو پر دغو موضوعاتو خبرې کوي، او په لس ورځو کې به د لارې یوه نقشه بشپړاو د دواړو خواو ترمنځ به ورباندې موافقه وشي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي پرون شنبه د شیعهګانو د جماعتونو د خوندیتوب ژمنه وکړه. دا ژمنه داسې مهال کیږي چې د کندهار د شیعهګانو په یو جماعت کې د وژل شویو مړي پرون شنبه خاورو ته وسپارل شول. دا حمله چې داعش ډلې مسؤلیت منلې د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه، چې په نتیجه کې وڅل بش کسان ووبژل شول او شاوخوا اویا نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د کندهار امنیت قماندان عبدالغفار محمدی ویلی چې د شیعهګانو د جماعتونو مخې ته به اضافي وسلوال وګمارل شي. د په وینا دوی به له ځای رضاکارو ځواکونو سره چې د وسلو د لیشت اجازه لري یو ځای د جماعتونو خوندیتوب یقیني کړي. د کرکټ د نړیوال جام شلو وره مسابقه سر لنن یک شنبه په متحده عربی امارات او عمان کې پیلېږي. لومړی مسابقه به نن د کابل په وخت ماسپښین 2:30 بجې د عمان او پاپوا نیوګینی د ټیمونو ترمنځ وي. د افغانستان لومړی مسابقه د اکتوبر میاشتې په 15مه پلان شوې چې لایې سیاله لوبډله نه ده په ګوته شوې، خو دوهمه مسابقه به د اکتوبر په 9مه له پاکستان سره وي. د ایران د استیناف یوې محکمې هغه حکم تایید کړ چې پر اساس یې د یوې ایرانی الاصل برتانوي د بند پر سزا یو بل کال ورزیاتوي. د نازنین زاغری راتکلیف د مدافع وکیل په وینا د هغه موکل په ایران کې 15 کاله بند تیر کړی دی. د محکمې د لومړني حکم له مخې میرمن راتکلیف د یو کال لپاره سفر هم نشي کولی، معنا یې دا ده چې له ایرانه نشي وتلی. نازنین زاغری راتکلیف چې د 2016 کال په اپریل میاشت کې په ایران کې د خپلو خپلوانو تر کتنې وروسته بریتانیا ته ستنېده، د تهران په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شوه. پر هغې د ایران د حکومت د نسکورولو د دسیسې تور لګېدلی او د 15 کلونو د بند سزا ورکړی شوی دی. هغې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواک د مسکو هغه ادعا رد کړه چې ویلي وو د جاپان په سمندرګي کې یوې امریکایي کښتۍ د چین او روسیې د سمندري تطبیقاتو پر مهال د روسیې د قلمرو اوبو ته د ننوتو هڅه کړې ده. په آرام سمندر کې د امریکا د سمندري ځواکونو قمندانې پرون په یوه اعلامیه کې وویل د روسیې د دفاع وزارت دا ادعا چې د امریکا کومه بیړۍ دي د دوی د سمندري ځواکونو د بیړیو مخې ته ورغلی وي ناسمه ده. په اعلامیه کې راغلی چې د یو اس اس تیفی په نوم امریکایي کښتۍ د اکتوبر په 15 د جاپان د سمندر په نړیوالو اوبو کې په عادي عملیاتو بوخته و چې د روسیې یوه جنګي بیړۍ 6 مترې ته ورنږدې شوه. د امریکا سمندري ځواک دغه تعامل یو خوندي او مسلکي بللی او ویلي دي چې امریکایي بیړۍ له نړیوالو اصولو سره سم خپل عملیات ترسره کړل. هغه فضایی کپسول چې یو ستور مسله یو دوه روسی فلم جوړونکي پکې سپاره وو په نړیوال فضایی تمځي کې جلا شو او اوس تمځي کې په لور را روان دی. کپسول نن یکشنبه سهار وختي جلا شو. مشهوره روسی سینمایي ستوري پیرسیلیت او د میډال ګټونکی فلم ډایرکټر شیپینکو نړیوال فضایی تمځي ته د اکتوبر په 15 رسیدلی وو چې هلته په 12 ورځو کې د چیلنج په نوم د یوې ډرامې د یوې برخې فلم واخلي. په نړیوال فضایی تمځي کې وستور مزلې پاتې دي چې دوه روسان، درې امریکایان، یو اروپایی او یو جاپانی دی. یو ځل بیا مو زه عصمت ساروان دې خپرونې ته هرکلی کوم. دا خپرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي که څه هم د طالبانو لخوا د منځنیو ښوونځیو د نجونو زده کوونکو په وړاندې د ښوونځیو بیا پرانیستلو احتمال یو ښه خبر دی، خو د نجونو او ښځو له حقونو د طالبانو سرغړونې لا هم دوام لري. په دغه سازمان کې د ښځو د برخې مدیر وایي ځینو اسلامي هیوادونو هم طالبانو ته د نجونو د تعلیم د اهمیت په باب خبرې کړي، خو طالبان لا هم پر خپل افراطي دریځ ټینګار کوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو یوه چارواکي هیله ښوولې وه چې طالبان شاید له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یوه چارواکي وایي طالبان که غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، حکومت یې په رسمیت وپیژندل سي او له نړۍ سره مشارکت وکړي، نو د دې لپاره د نړۍ شرایط هم باید ومني. د دغه سازمان د شوزو د برخې مدیر هی دربار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار د لومړی طالبان په ټول هیواد کې نجونو ته لښ پژم ټولګي پورته د تعلیم امکان یقیني کړی.
که څه هم د قطر او پاکستان په څیر هیوادونو ویلي چې د نجونو تعلیم مهم دی، خو طالبان یې نه مني او د نجونو پر تعلیم د محدودیت تر څنګ د ښځو پر کار او ګرځېدو راګرځېدو هم محدودیت لګولی. دا ښه خبر دی چې د نجونو ځینې منځني ښوونځي بیرته پرانیستل شوي، خو که دا په ټول هیواد کې پرانیستل سي دا به یو مهم ګام وي. خو ځینې نورې برخې شته چې دوی د ښځو حقونه په ځانګړي ډول د کار او د ګرځېدو راګرځېدو په برخه کې تر پښو لاندې کوي.
میرمن هی دربار وایي طالبانو لکه چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان ولکا چینګه کړي د ښځو له حقونو هم سرغړونو ته دوام ورکړی دی. هی دربار وایي فکر نه کوي چې طالبان دي د خپل حکومت ولی په بڼه کې کوم بدلون راولي. د هغې په خبره د طالبانو ټول اقدامات له لومړۍ ورځو داسې دي چې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي، خو طالبان بیا ادعا کوي چې د نجونو د تعلیم د بیا پیل لپاره پر یوه طرزالعمل کار روان دی. د دې ډلې یو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل شوزو ته په دفترونو کې د کار او جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم د اجازه لپاره دوی حڅي کوي.
در مورد دادن حقوق خانما
خزو ته د اسلامي شريعت په چوکاټ کې د کار او تعلیم د حق ورکول په باب شمنيو دا وقفه د دې لپاره ده چې دوی ته یو چوکاټ جوړ شي. جدي کار روان دی. ډیر ژر به دا موضوعات حل شي. موږ خدای مکر د خزو حقونه نه تر پښو لاندې کوو. په دې برخه کې جدي یو.
دا څرګندونه داسې وخت کې لري چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی چې په وروستیو کې افغانستان ته هم سفر کړی وو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي طالبان شي په ټولو ولایتونو کې نجونو ته لږ په ژوم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړي. طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوجان کې نجونو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړې سي او په اورزګان کې هم نجونې پرېښې چې زده کړې وکړي. د عمر عبدی په خبره د طالبانو د پوهنې وزیر ورته ویلي چې پر داسې طرح کار کوي چې لیوې یا دوو میاشتو وخت نیسي او پر اساس به یې ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي. د طالبانو د تیر واکمنۍ پر مهال له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کاله پورې نجونې له تعلیم او ښځې له کار کولو منع سوې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کرکټ د شلو اوورونو نړیوال جام لوبي نن پیلېږي. لومړی لوبه د عمان په پاپوا نیوګینی ترمنځ ده. دوهمه لوبه د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ. د دې نړیوال جام او په هغه کې د افغان لوبډلې د لوبو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
په دغه کانفرنس کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکې مسؤلینو، د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې د پوهنځي رئیس او استادانو او د چاپیریال ساتنې څېړونکو ګډون کړی و. دوی په راتلونکي ژمي کې په افغانستان او په تېره بیا په پلازمینه کابل کې د چاپیریال لاړخه د جدي خطراتو خبرداری ورکړ. د چاپیریال ساتنې څېړونکي سلاودین کبیر وویل چې دوی ځکه اوس اندېښمن دي چې اوسمهال په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره غیر فعاله ده او پر افغانستان د چاپیریال لاړخه چې ژمی ورته ویلی سو د چاپیریال یو نوی بحران را روان دی او په دغه هیواد کې د څو لسیزو جګړو د مسلکي کدرونو نشتوالی او د عامه پوهاوي کمښت زموږ د چاپیریال د خرابېدو سبب سوی دی. نوموړی وایي اوبه، هوا، خاوره د چاپیریال ساتنې درې مهمې ستنې ګڼل کېږي چې د دغه هر یوه ککړتیا د انسان په ژوند د خورا منفي اغېزې لري. خود د په خبره چې د افغانستان خلک په دې ټولو برخو کې له بشمیر ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
اوله خبره دا ده چې چاپیریال ستونزه زمونږ د ټولو شریک ستونزه ده. تاوان مونږ تاسو ټولو ته رسیږي او تاوان مونږ تاسو چاپیریال ته رسو. دویمه خبره مې دا ده چې چاپیریالي موضوعاتو کې دا یو سینسیټیو هغه ده، حساسې موضوعګانې دي. دې لپاره تاسو مسلکي کسان وګمارئ. که دغه وخت کې تاسو کسان ورته نه لرئ، اوسني نظام نه مې غوښتنه دا ده. مونږ د کابل پوهنتون ډېری استادان لرو چې ټول غیر سیاسي پاتې شوي د لومړي نه تر وروسته پورې لنډ مهال لپاره دې متخصصین د کابل پوهنتون استادان راولي او دا اداره دې پی وچلي.
ښاغلی کبیر زیاته کړی چې چاپیریال یو نړیواله موضوع ده او د طالبانو اوسنی نظام ته پکار ده چې له نړیوالو سره په دې برخه کې د تیر په څیر اړیکې ونسی او له هغوی څخه مرستې راجلب کړي. نوموړی وایي د دوی د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې هر کال د ککړې هوا له کبله 3000 افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. چاپیریال ساتنه د ژوند د بقا او د روغتیا د ډاډمنتیا په توګه د ساينس موضوع ګرځېدلې ده او نن ورځ ډېری علمي څېړنې هم دې موضوع ته وقف شوي دي. چاپیریال ساتنه او د چاپیریال ککړتیا د ټول بشریت مشترکه ستونزه ده. د همدې اهمیت له مخې ملګرو ملتونو دغه موضوع په یوویشتمه پیړۍ کې په خپل اجنډا کې شامل کړه او په کلیزه کې یوه اونۍ په همدې نوم ونوموله. په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې د رضاکارانو د شبکې مشر عبدالهادي چکزی هم د یاد کنفرانس پر مهال په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې د ادارې د غیر فعالیدو په اړه اندېښنه وښوده. نوموړي وویل چې دوی له تېرې اونۍ راهیسې د افغانستان په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې د خپلو رضاکارانو پر مټ خلکو ته د پاک چاپیریال د اهمیت او ککړ چاپیریال د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لړۍ روانه کړې ده.